افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله کې مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کندهار سپین بولدک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر له نن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې یوې څا ته د لویدلي ماشوم جسد راوویستل شو. د هلمند یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالب چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو تر ډیرو هڅو وروسته د دغه ماشوم مړی له څا څخه راوویستل شو. دغه ماشوم نن سهار یو نیم سل متره ژورې څا ته لویدلی و. روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار کیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسېدونکو نن سهار د یوې لویې چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. د ښار کیف د سیمه ییزې ادارې مشر اولیسن هدوف ویلي چې اوکراینی ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکیانو یې غوښتي چې له کورنو دې نه وځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي هیواد د روسیې په وړاندې حقوقي دعوا د ملګرو ملتونو عالي محکمې ته وړاندې کړې ده. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د کومو مشخصو دلایلو په اساس د روسیې په وړاندې دغه دعوا حاک میشته د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شوي. خو زلنسکي نن په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې روسیه باید د تیری د توجیه کولو لپاره د نسل وژنې له مفهوم څخه د خپل تعبیر په خاطر مسؤول وپیژندل شي. د روسیې د دولتي څارنوالۍ دفتر نن خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې د روسیې د امنیت په وړاندې هر بهرني دولت یا نړیوال سازمان ته مالي مرستې یا نورې مرستې ورکوي د خیانت په تور به محاکمه او تر شلو کلونو بند محکوم شي. لویې څارنوالۍ دا خبر نن پر اوکراین د روسیې د حملې په څلورمه ورځ په یوې خپرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وټکل پر راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.8، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21.2، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.1.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس لمرسته کوونکو ادارو او سازمانونو غوښتي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشل کېدو د مخنیوي لپاره له ځنډ پرته اقدام وکړي. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو د دودولو په هدف دوه ورځنۍ نندارتون پرانستل شو.
دا انجینران راشي او مونږه وایي چې دغه دوی غواړي د سینو چرته وایي کړل او به سر نه راخاره کوي او ناراضي.
سکال په ننګرهار کې پر شاوخوا 12.5 جریبه ځمکه تازه بنونه جوړ شوې دي. بنوالې هم له چارواکو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
دا انجینران راشي او مونږه وایي چې دغه دوی غواړي د سینو چرته وایي کړل او به سر نه راخاره کوي او ناراضي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندهار سپین بولدک چمن لارې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ له نښتې وروسته بند شوې او بیرته خلاصه شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي رادیو ته وویل
پیلند دا قدر فیصله دی وکړل چې ته هیوادوالو د وسایې په خاطر باندې به پیلند دروازه خلاصې هم د مسافرو لارویانو د پاره هم د کټومټران د پاره دروازه خلاصې او دا اصلي مشکل د حل د پاره بیا هم کوشش روان دي. مجلس پرغه باندې بیا مالیده کیږي. لوړ پوړي چارواکي په دې کې برخه اخلي او بیا به دا مشکل حل شي. ان شاء الله د وخت پاره به دا ستونزه بیا نه رامنځته کیږي.
د پاکستان د سرحدي ملیشو ویان هم فرانس پرس اژانس تایید کړی چې دغه لار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیر تخلاص شوې ده. دغه لار د تیرې پنځشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وسله وال نښتې وروسته چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول تړل شوې وه. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې یوې څاته د لویدلې ماشوم جسد راویستل شو. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د سیمه ییز طالب چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو تر ډیرو هڅو وروسته دغه ماشوم مړی له څا څخه راویستل شو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل.
الیکشن به تقریبا 10 بجې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د پرهاد په دشت کې یو درې کلن ماشوم د برمې ساتل ویدلی وو چې تر پیښې لږ وروسته ځایي مسؤلینو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او د ماشوم د خلاصون او نجات لپاره د امکان تر حده کوشش وکړ.
سرلوڅو څاګانو تر دې مخکې هم په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې د یو شمیر ماشومانو ژوند اخیستی دی. په اورزګان کې چارواکي د یو درمل پلورونکي د بی احتیاطۍ لامل دی وی ماشوم انجلۍ د امریکایي دوه خبر ورکوي. په اورزګان کې طالبانو د امنی قومندانې ویان قاری آغا ولی قریشی نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ډاکټرانو چې دغه ماشوم جسد کتلې ورته ویلي چې دغه ماشوم د هغې پیچکارۍ لامل ژوند لاس ورکړي چې د یو درمل پلورونکي لخوا ورته لګول شوی و.
یو دوا فروش یو دوا خانه ولا یو ماشوم انجلی ته پیشکاری ورلګولې و چې د پیشکاری څخه ورسته ماشوم ژوند لاس ورکړی دی. د ډاکټرانو په خبره باندې کله چې د ماشوم ډاکټرانو وکتل نو هغه وایي چې د ماشوم باندې د پیشکاری هغه تاثیر کړی دی ځکه چې د ماشوم انجلی هغه ژوند لاس ورکړی دی. نو ان شاء الله موږ کوشش کوو هڅه روانه ده تر اوسه پر مو ډاکټر ندی نیولې خو بیا امنیتی ځواکونه بوختي تر څو دغه ډاکټر ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
خدا چې آیا دغه پیچکاری به دغه انجلۍ د مړکېدو سبب شوی د اورزګان ولایت د عام روغتیا ریاست مسولین په دې اړه څه نه وایي.
د ازادي رادیو ماشمنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سره سلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس لمرسته رسوونکو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشل کې دود مخنیوي او د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د لزنګ پرته اقدام وکړي. رابرټ مردینی چې تیر دوشن بیرې د کمیټې د یو پلاوی سره کابل ته تللی و په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان وضعیت روښانه نه دی او په داسې وخت کې یا په داسې وضعیت کې د سره سلیب کمیټه د افغانانو تر څنګ ولاړه ده.
نادیا د کابل اوسیدونکی ده. دا وایي چې د اقتصادي کړکیچ پر رامنځته کېدو سره خلک مرستو ته اړتیا لري خو تر اوسه نه دوی او نه هم کوم خپلوان ته مرسته شوي.
موږ غواړو چې د مرستې دې پر هغو اړمنو کورنیو وویشل شي چې له لوږې سره مخ دي. که رښتیا هم دا مرستې د خلکو لپاره دي نو باید په شفافه توګه ټولو اړمنو کسانو ته ورسیږي.
خوبران تر دې ځینو مرسته رسونکو ادارو دا ادعا ویرت کړي او ویلي دي چې د اړمنو کسانو شمیر ډیر دی نو له همدې عمله ځینو تمرستې په ځند رسیږي. د دوی په خبره اړمنو کورنیو ته د مرستو رسول د نړیوالو مرسته رسونکو په لومړی توپ کې دي. په یو تازه اقدام کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی او له نړۍ غوښتي چې په دغه هیواد کې شته اقتصادي روغتیایي او انساني کړکیچ ته رسیدنه وکړي. رابرټ مردینی چې د تیرې دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د اقتصادي او روغتیایي وضعیت د څیړلو لپاره کابل ته تللی و د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خپل سفر پای ته ورسوه. مردینی پر خپل ټویټر لیکلی چې مرسته کوونکو ته زموږ پیغام دا دی چې د اقتصاد د پیاوړي کولو او د عمومي خدماتو د بشپړ درېدو د مخنیوي لپاره دې همدا اوس اقدام وکړي. هغه د خپل ټویټ په دوام لیکلی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په شتنه معلومه شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ دریږي. په غیلامه کې د سره صلیب نړیواله کمیټې له لوري رسنیو ته استول شوی د کاغلی مردینی لوخلې په کې لیکل شوی چې بانکي ستونزو او د نقدو پیسو نشټوالي د افغانستان روغتیايي سیستم اغیزمن کړی. په دې اعلامیه کې راغلی چې روغتیايي مرکزونه د خپلو کارکونکو د تنخواو ورکړې توان نه لري، امبولانسونه غیر فعال دي، ناروغانو ته خواړه او کافي درمل نشته. د ملګرو ملتونو په ګډون مرسته کوونکو ادارې د افغانستان بانک د مالی شتمنیو کنګل کېدل او د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوی وچکالي په افغانستان کې د لوږې د ډېرېدو او د بانکي نظام د ګډوډېدو لوی لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د خوست ښار د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک د جوړېدو کار پیل شو. خوست ښار چې شاوخوا 6 کاله مخکې په اوسني ځای کې آباد شوی سړکونه واړه دي او د سهار لخوا ښار ته داخلیدونکي موټر د ګڼې ګوڼې له امله ساعتونو ساعتونه بند وي. د خوست اوسیدونکي هم دغه سړک پراخوالي ته خوښ دي خو غوښتنه کوي چې ښار ته نور غځېدلي سړکونه دې هم دوه لاینه شي.
د خوست ښار په شمال لوري کې متون مینې ته د غځېدلي سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځایي خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډېره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربېره خوست ښار ته د موساخیلو او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست ښاروال قاري بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې ازادي راډیو ته وویل یا سړک به 40 متره پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربیره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده تقریبا 4 کیلومتره اوږدوالی لري نو دا انشاءالله په کم وخت کې به سرته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډېره وه د خپل د شرولۍ په وسیع تو انشاءالله خامه مسیر تېروو تر څو چې موږ بدجه منظرېږي چې بیا شرکت ته په قرارداد وکړو قیرېږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست ښار د ټولو عبوري سړکونو دوه لاینه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د ښاروالۍ تخنیکي سلاکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
ښاروالۍ کوشش کوي چې د خپل انکشافي بودیجې ډېره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي نو د 1400 کال چې نوی شروع کیږي او د ښاروالۍ بودیجه منظوریږي بودیجې د منظورېدو سره به خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سرکونه چې خوست شار نه بیرون ته وتلی دي دغه اکثریت بود ولنه کی.
ځای خلک هم د متون مینې او ورغه کلی سړک د دولنه کېدو د کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلی اوسیدونکی حاجی قدرت وایي
په دې کې به روزانه هفتانه میاشتنه زموږ یو ماشوم یو سپینګیره یو ستر سړی د دې وجه قرباني کېده چې سړک تنګ و موټر به ډېر اکسیډنټ کېده.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیاز میر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دوه لاینه کېدل په پام کې و خو د امکاناتو او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې و.
دا سړک به مخکې نه موږ رفتمات کول او ډېر زیاته ګڼه ګوڼه به پوه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کومه چې د داود خان په وخت کې جوړه وه او نن د سړک ډبل کېږي د پورته د مساخیلو د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنګ ده ډېرې ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي دغه تنګولي په اساس موندلې ځکه یو لوز ده.
خوست ولی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه پلونه او خاملار چې په تګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړې او رغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خوا او 6 کلونو را په دې خوا آباد شوی د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیاو وړوکی دی او ترې خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنې کړې دي.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو 2 ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون په دې ولایت کې د خراسان پوهنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې په همکارۍ جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو 2 ورځنۍ دغه نندارتون د دې ولایت د خراسان پوهنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې په همکارۍ نن یک شنبه پرانستل شو. د یاد پوهنتون رئیس طارق کمال د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد 150 تولیدي فابریکو خپل تولیدات نندارې ته یخي چې 2 ورځې به دوام وکړي. نوموړی وایي د نندارتون له جوړېدو یې موخه کورنیو تولیداتو ته د خلکو پام اړونه او په دې برخه کې د پانګوالو هڅول دي.
دې کې تقریبا 150 کمپنۍ یې ساخښت ده چې په دې کې بزمنګه ملي تولیدات چې اکثرات په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش بکې زمنګ ماسینینو ته د باندې ملمنو ته تر څو زمنګه ځوانان او زمنګه د افغانستان خلک بل خصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکو.
په ورته مهال د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجی تورملنګ د دا ډول نندارتونونو په لاره چول د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې برخه کې ګټور بولي او وایي چې په دې سره به دوی وکول شي چې خپل تولیداتو ته په اسانۍ بازار موندنه وکړي.
نندارتون د دې لپاره وي چې د صنعتکار د فابریکادار مارکیټینګ وي. مارکیټینګ معنی دا چې د هر څوک چې راځي که عوام وي که دولتي چارواکي هغه لیدنه کوي ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته هغه هغه کیږي چې موږ دغه تولیدات لرو کېدای شي چې هغه هم تولیدات خوښ شي او د خرید ورنه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د صنعتي فابریکو مسولین د خپل تولید پر وړاندې د برېښنا نشټوالې لوی خند بولی او زیاتوي چې که ستونزه یې حل شي نو تولیدات به زیات او هیواد به د ځان بساینې پر لور ګړندې پرمختګ وکړي.
روسي ځواکونه د اوکرين دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتی او په پلازمینه کیف کې اوسیدونکو نن سهار دی وی لوی چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. د خارکیف د سیمه ایز ادارې مشر اولی اسن هودوف ویلی چې اوکرين ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکانو یې غوښتي چې له کورونو د نوزي. په عین حال کې تیر شپه د کیف په جنوب ختیځه برخه کې وی لوی چاودنې اسمان رڼا کړی و چې رسنیو هغه د تیلو په یو پوځي ډیپو کې چاودنه بللې. د اوکران د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلی چې روسي ځواکونه په ښار کې د ګازو یو پایپ لاین الوزولې دي. د غرض امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت لینریوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه باسي. نور بله اسدالله لودین څخه واورو.
د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږد ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یو لزر مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیر ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوري او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات یې کړه چې دوی به دیلس کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دې اقدامه به د روسیې یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو وړ ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 613 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اثارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغیز محسوس وي او د روسیې روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم د غلطه د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اوریدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
پر اوکراین د روسیې د حملې له امله ډېر اوکراینیان له خپل هېواده وځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شوي. فلیپرو ګراندی پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې زندولې دي. دغه فدراسیون نن په یو اعلان کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري په 2008 کال د دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوی وي. تر دې مخکې د جودو نړیوال فدراسیون تیر اونۍ ویلي چې د روسیې په کازان کې د میل شلمې تر 28 پورې د جودو لوی سیالي لغوه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او وازی اوریدل شي. د ازادي رادیو روانه ماخامنه خبری مجله او ری په پاتې لسو د خو کې زمال همکار اسد الله لودین سره اوسې. زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم
له خبرونو ور اخوا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بووري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع ترازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام مواد په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندیسته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمرو، تالکو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالات او صادرات سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن سوي، د افغانستان د غلور ارزښت زیرمو وضعیت څنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنۍ شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله لړوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانون لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای شي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمای موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وچې په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنۍ سیاسي نامطلوب شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لاري برابرې کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند سوي چې د افغانستان قانون به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سره کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. خغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیات وړي او ستري پروژې د طلبي توړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسسوي قانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنځته سوي اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال جنې کېدای شي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول المدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، بغیر لپاره ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاس ته راشي، بیا وشکړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
چاپی او مسعینک له هغه سترو پروژو دي چې که په افغانستان د نن ایه د پلې کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیت او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سا کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 12.5 جری بزمکه تازه بنونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې دغه بنونه خلکو ته د ننګرهار په 1300 ولسوالیو کې جوړ شوی چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږکال یې د دغه ولایت په 1300 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 12.5 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې ترلاسه کړي دي. د خاغلی سبحانی په خبره هیلمن دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سکل هم پر 1250 جری بزمکا د اروپی امپ روټا پیس او سیبارد همکارو پروژو لوري د ننګرهار په 1316 پچیرا ګام، غنیخیل، حسګمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپورا، چپرهار، رودات، کوټ، خوګیانو او چین کې بڑونه جوړ شوی دي.
د کرن یو ملداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جری بنور زمکه سروي شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینو له موږ له نه ګوري کنه، از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي، داسې نه چرته وای کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي، نو چې موږ سره مرسته وکاندي، موږ دومره ځمکه بند کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره موږ بند کړه چې موږ له دا اصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو لکر کلی د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي، د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پوره نشي کېدای، ځکه چې ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړ شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاري او ته ډېر फायदा ورکړي، هر شي کې ډېر بهتره ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مې بڼوالو او کروندګرو سره لمړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کتاب ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تضافه کیږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر، دا اخیر بم دا اندازه به کم دی ترسیږي او دا حالت به کم حکم دی ترسیږي. تو انا طاقت څوک نه لري.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې شرکت او زما دا مشتاتو پر ټول کارکونکو زه دا غږ کوم چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې باید دغه مرستې ښه په عدالت سره وویشل شي او دا ټولو خلکو ته اکثره نه رسېږي او مړو خلکو ته رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد عمر حیدری خبر کوم د لغمان ولایت علی شان ګور سوالینه
وروره وای چې غل نه نو بادشاہ نه هم ویریگا دغه د تالاشی په حساب کې د خلک راپورونه ورکړي چې ویره خپري هیڅ ویره نه خپري او دا د خلکو نه ویره ختمي د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوی هغه ختمي او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123